راست سالي سره خوشاله ډیر
مننه تاسو ښه ستر پروخته سیستم مسید ازادي رادیو او دن کو تاسو مال خو سلام د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د خبرونه پر پرونی کې اوري چې افغان حکومت د هوغو شپږو کسانو پاره چې پرون په کابل کې دام سول ځینی نور معلومات خبره کړی دي نور راپورونه ورسته معرفي کیږي اوس له اسد الله لودین خبرونه اوري
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریښي د خبرونو تفصیل په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشینی څرګنده کړې یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دې کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه خو له دې سره سره دا شپږ کسان اعدام شول د یوناما په بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو راغلي دي ملګرو ملتونو یادونه کوي چې د دې کسانو پر ضد هیڅ پریکنده ارزښتمن شواهد نشته او د دې درنې او سخت سزا ملکول هم د خلکو له امنیت سره مرسته نه کوي یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتي چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله کړي بلورته د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام شول یو لړ نوي معلومات خپاره کړي د افغانستان د ملي امنیت د ادارې په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان د طالبانو او حقاني شبکې اړوند کسان وو په بیان کې یو تن د حقاني شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي ملي امنیت وایي د کسانو له بمی چاودنو نیولې د سولې د عالي شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حملې پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود په همدې حال کې طالبانو خبرداری ورکړی چې د خپلو کسانو غچ به واخلي په یو بیان کې چې پرون خپور شو طالبانو ویلي دي چې د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکړل شوی د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې د مارجې ولسوالۍ په تریخ ناور سیمه کې په دې وسلوال نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي
د مرجی د ولسوالی په ترخه ناو سیمه کې نشته سویدا او د ملا محمد رسول دلی بیر خپل وزور هلته اصطلاح باندې ښکاره کوي دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او تر کوشش کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري
په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجی په تریخ ناور سیمه کې له مقابل ډلې د هغو ټولو پوستین نیولې دي خو تر اوسه د ملا محمد رسول ډلې په دې اړه څه د ملا محمد منصور ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي د حمله پلان یې درلود د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې وایي د حقانی شبکې غړي محمد اسماعیل چې په کاکا مشهور دی غوښتل په کابل ښار کې د بی ام دولس توغندیو په وسیله حمله ترسره کړي بیان زیاتوي چې دا مشکوک تروریست د ملي امنیت او د کورنۍ چارو وزارت د خاصې قطعې ځواکونو لخوا تېره ورځ د کابل په موسهي ولسوالۍ کې ونیول شو دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریښي اردوغان چې په استانبول کې د فلمونو د سیالۍ په یوه غونډه کې خبرې کولې وویل د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف ترکیه د داسې ډلې پر ضد په مبارزه کې یوازې پریښي ده چې په انتحاري چاودنو او حملو کې د خلکو وینې تویوي اردوغان زیاته کړه هېڅ یو لوري چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جګړه کوي دومره زیان نه دی لیدلې لکه ترکیه چې لیدلی دی ترکیه چې د ناټو غړی او د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت ډلې پر ضد په ائتلاف کې شامل ده په دې وروستیو کې په سوریه کې د داعش پر سرنګرونو هوایي حملې زیاتې کړې دي د راپورونو له مخې یوه ایراني ولاسله برتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناڅرګندو تورونو له کبله په زندان کې ده د بی بی سي د راپور له مخې نازنین زاغاري ریډکلیف چې د ټامس رویټرز ټولنې سره یې د یوې برخې د مشرې په توګه کار کاوه د اپریل په درېیمه نیټه د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د تهران په هوایي ډګر کې په داسې حال کې چې لندن ته ستنېده ونیول شوه د نوموړي د نیولو علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. خو راپور نه وایي چې و دېرش کلنه نازنین په کرمان ولایت کې یو نامعلوم ځای ته لیږدول شوې. خبر زیاتوي چې میرمن رضاغاري له نورو بېله ساتل کېږي او مدافع وکیل ته لاسرسی هم نه لري. د خبر له مخې د هغې د 22 میاشتنۍ لور برتانوي پاسپورټ هم ترې ضبط شوی. بی بی سی د نوموړې کورنۍ په حواله وایي چې له نازنین څخه تحقیقات پر امنیتي مسایلو متمرکز دي او په زور اعتراف ورڅخه اخیستل کېږي. ایراني چارواکو د دې قضیې په اړه څه نه دي ویلي. سپاهي پاسداران په تیرو څو میاشتو کې یو شمېر ایرانیان او لږ تر لږه دوه ایراني الاصله امریکایان نیولي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د روسیې پولیسو د موټر سایکل چلوونکو د یو کلاب د 5 غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور یو تن نیولی دی. د موټر سایکل چلوونکي پرون سهار وختي د مسکو په 100 کیلومتري واټن کې په یو کلی کې په دازو وژل شول. څارنوالانو په یو بیان کې ویلي چې دا موټر سایکل چلوونکي د ښکاری ټوپک په وسیله په نښه شوی دی. بیان زیاتوي نیول شوی چې د چکس د کلی اوسیدونکي دي. د دې کسانو په وژلو اعتراف کړی دی. په بخښنه سره بیان زیاتوي چې نیول شوی کس د دې کسانو په وژلو اعتراف کړی. ویلي دي چې پر هغوی له یوې لفظي شخړې وروسته ډزې کړي. د روسیې د خبري اژانسونو د راپور له مخې موټر سایکل چلوونکو شپه د کلي په یوه ودانۍ کې چې څوک نه پکې اوسېدل تیره کړې وه. د راپورونو له مخې دې کسانو غوښتل د موټر سایکل ځغلولو په یوه لوبه کې چې د مې د نهمې پر فاشیزم د بری د کلیزې په مناسبت د مراسمو په لړ کې به په پام کې وه ګډون وکړي. روسیې رسنۍ وایي چې دوه کسان چې له موټر سایکل چلوونکو سره وو د وژنې د دې صحنې عیني شاهدان دي. او روسیې خبر دا چې د لندن لومړني مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړني اقدام په ترڅ کې پروند يهودانو د ډلېزې وژنې یا هولوکاست قربانيانو ته د درناوي وکړ او د لندن د يهودانو لټود هر کلی سره مخامخ شو. پاکستانی الاصل صادق خان چې 15 کلن دی د شنبه په ورځ د لندن د کاروال په توګه غوره شو. نوموړی چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د محافظه کارانو له تبعیضي چلند سره مخامخ شوی وو پروند د لندن په شمال کې د يهودانو کلنیو مراسمو ته چې له هولوکاست څخه پاتې څه باندې 1.5 کسانو او په لندن کې د یهودانو د ټولنې زرګونه خلکو پکې حاضر وو ورغلی وو. په دې مراسمو کې صادق خان ته تود هرکلی وویل شو. د مراسمو څو تنو ګډونوالو وویل چې دوی یوازې د لندن د لومړي مسلمان سیاسي مشر د لیدو لپاره هلته راغلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاٹ کام. پورا پرونی کې اورئ چې افغان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام شول ځینې نور معلومات خپاره کړي. په هلمند کې د طالبانو دوو ډلو په خپلو کې جګړې کړي.
دوار طرف په یلمن د نفوس لري او تر کوشش کوي چې ساحه او منطقه په خپل کنټرول کې ولري.
په یوه ځنګړي راپور کې مودا څرګندل چې ولې په هلمند کې لا هم زیات کوکنار کرل کیږي.
مجبوری ده بل کار او روزګار اسلام او کار او روزګار.
په کونړ کې په 15 میاشتو کې د پولیو یا ګزړن درې پیښې ثبت شوې.
په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره درې د مثبت پیښې د پولیو لرو او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خو د واکسین برنامې ته اجازه نه ورکول کیږي.
په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ورکو اجزنه د لټې پروګرام هم اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول یو لړ نوي جزئیات خپاره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو خبر پاڼه کې دا شپږ کسان د طالبانو او حقاني شبکې اړوند کسان بللي دي. بلخوا طالبانو په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د اعدام سوو کسانو غچ به واخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي هغه شپږ کسان چې پرون په کابل کې اعدام شول د تروریستي عملو په خاطر له محاکمې وروسته په اعدام محکوم شوي وو. په بیان کې محمد خان چې په 14 د راکټونو په توغولو او کابل ته د انتحاریانو په انتقال کې په لاس لرلو مجرم پیژندل شوی دی، د حقاني شبکې غړی او 15 نور د طالبانو کسان بلل شوي دي. ملي امنیت وایي د طالبانو له بمی 14 نیولې د سولې د عالی شورا پر پخواني مشر برهان الدین رباني تر حمله پورې په بیلابیلو تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود. بیان زیاتوي چې حمید الله د کوټې د شورا اړوند طالب او د کندهار لپاره د طالبانو د استخباراتو کارکونکو چې د رباني د وژلو لپاره انتحاري برید کونکو کابل ته انتقال کړی وو. د ملي امنیت د بیان لمخې یو بل اعدام شوی خانغه دی چې په لغمان کې د طالبانو د یو مرکز مشر وو او د ملي امنیت ادارې پر پخوانی مرستیال رئیس عبدالله لغمانی د وژنې لپاره په حمله کې لاس درلود. همداراز اکمل، حجت الله، محمد خان او عثمان نور هغه طالبان بلل شوي چې چاودنې او تروریستي حملې ترسره کړي دي. پر دې شپږو کسانو چې په تروریستي فعالیتونو کې د ګډون په خاطر مخکې په اعدام محکوم شوي وو، د اعدام حکم پرون تطبیق شو. د دې حکم له تطبیق وروسته طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې د خپلو کسانو غچ به واخلي. طالبانو په دې بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، د غچ اخیستو لپاره زرګونه طالبان چمتو دي. په کابل کې د ملي امنیت پر یوې ادارې د تیرې میاشتې له حملې وروسته چې له شپېتو زیات کسان یې ووژل او 3500 نور یې ټپیان کړل، ولسمشر اشرف غنی ژمنه وکړه چې حکومت به یې د طالبانو په وړاندې سخت دریز خپل کړي. د بشري حقونو مدافع ډلې په افغانستان کې چې عدلي او قضایي نظام یې په فساد تورن دی، د قضا په حکمونو کې د عدالت د رعایت په اړه شک لري. خو د افغانستان جمهوری ریاست پرون وویل هغه کسان چې د اعدام حکم پرې تطبیق شوی، د دریګونو محکمو لخوا د عدالت معیارونو ته په پام سره په دې سزا محکوم شوي دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت د هغو شپږو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام سول ځینې تازه جزئیات خپره کړي دي. بلخ په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د افغان حکومت لخوا د شپږو کسانو پر اعدام خواشیني څرګنده کړې ده. یوناما په یو بیان کې ویلي چې ملګرو ملتونو پر دغو کسانو د اعدام د تطبیق په برخه کې د قانوني مهلت پر لپسې غوښتنه کړې وه، خو له دې سره سره دا شپږ کسان اعدام سول. یوناما د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کړې چې قانوني اصلاحات چټک کړي څو پر بنسټ یې د اعدام سزا په عمري بند بدله سي. او اوس هم بهرنیو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د ملکیانو وژنه د چارواکو تر اټکل زیاته ده. د ګارډین د دې مطلب په پیل کې راغلی د دوو ماشومانو د وژنې په تړاو د افغان حکومت د یوه چارواکي تازه ارقام او د بریتانیا د پوځي تحقیقاتو د جزئیاتو په حواله د افغانستان په جګړه کې د ملکیانو مرګ ژوبلې ته زیات پام نه دی سوی. د ګارډین دغه مطلب چې دوه کسانو لیکلی په 2011 میلادي کال کې د یوې بمباری په نتیجه کې د مرګ ژوبلې په باب د افغان حکومت ارقامو او د هغو دوه ماشومانو وژنې ته اشاره کړې ده. په هغو لومړیو کې د دغو وژنو په باب اسناد او شواهد راټول سوي وه، خو په عامه خپره سوي نه وه. چارواکو ویلي چې په هغه بمباری کې تر لسو زیات نور ملکیان هم وژل سوي وه. ورځپاڼې لیکي چې د وژل سویو کسانو د شمیر معلومول یوه ستونزه ده او کیدای سي د تیرو 15 کلونو په جګړه کې په سلګونو نور ملکیان هم وژل سوي وي، خو ثبت سوي به نه وي. په تازه مورد کې د دوو ماشومانو د وژنې په باب معلومات خپره سوي چې ادعا کیږي په 2009 میلادي کال کې بریتانوي ځواکونو د افغانستان په جنوب کې په جلا جلا پیښو کې په ډزو وژلې دي. د بریتانیا پوځي پولیسو د دې پیښو په اړه څېړنې کړې دي. ګارډین د 2011 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په کابل کې د عاشورا مراسمو پر مهال حملې ته هم اشاره کړې چې په هغه وخت کې له کابل د اتیا کسانو د وژل کېدو راپور ورکول شوی و. خو د ګارډین په حواله د ولسمشر محمد اشرف غنی یو ویان تیر میاشت وویل چې په هغه پیښه کې نوي کسان وژل سوي وه. په مطلب کې لولو، د طالبانو د نظام تر نسکورېدو وروسته د جنگ د قربانیانو د شمیر ثبتولو پر ستونزې او چیلنجونو د بشري حقونو کارکونکو هم اندېښنه شولې ده. ویل سوي چې یوازې په تیرو 9 کلونو کې نږدې 25,000 ملکیان وژل سوي او په لسګونو زره نور ټپیان سوي دي، خو رسپانه اټکل کوي چې اصلي ارقام شاید تر دې زیات وي. انټرنیشنل بزنس ټایمز بریتانوي خبرونه بیا په کندهار کې د افغان محلي پولیسو لخوا د ناټو د دوو سرتیرو پر وژنې لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې ویل سوي چې د رومانیا دغه دوه سرتیري په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت کې شامل و چې د مشکوکو محلي پولیسو په ډزو وژل سوي دي. د محلي پولیسو د قطعې دوه غړي چې په کندهار کې د ناټو لخوا روزل کېدل، د شنبه په سهار د ناټو پر دغو سرتیرو ډزې پیل کړې. د رومانیا دفاع وزارت ویلي چې دغه سرتیری تر حملې وروسته یو روغتون ته ورسول سول، خو بیا یې هم سا ورکړه. دغه وزارت وایي چې دریم سرتیری یې په پیښه کې ټپي سوی، خو اوس یې حالت د ډاډ وړ دی. د خبرونې په مطلب کې راغلي چې دغه دوه برید کوونکي د ناټو قواوو په ډزو وژل سوي او د پیښې په تړاو تحقیقات پیل سوي دي. انټرنیشنل بزنس ټایمز لیکي د مخکنیو کلونو په نسبت بیا هم په وروستیو کې د افغان پوځیانو لخوا پر بهرنیو سرتیرو حمله کمی سیوی دی. د کندهار د والی ویان ویلی چې د دې پیښې په تړاو یو پولیس نیول سوی او ورڅخه پښتني ګرویژنې روانې دي. رومانیا د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 1650 سرتیری لري. دغه ماموریت د افغان سرتیرو پر روزنې او سلا مشورې متمرکز دی. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ایتلاف ویلي چې دغه پیښه به افغان قواو ته د دوی د روزنې ماموریت اغیزمن نه کړي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د کندهار اوسیدونکي وایي هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه وتړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبي کوي. خلک دغه غوښتنه وروسته ترغې کوي چې پرون د کابل کندهار پر لوی لار په غزنی کې په یو ترافیکي پیښه کې تراویا زیات کسان مړه شول. د کندهار په میرویس روغتون کې د هغې پیښې ټپیانو د ازادي راډیو خبریال ته د سترګو لیدلی حال ویلی. ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته د پرونی ټکر ټاپیانو خبري کولې. د خپل نور معلومات را سره شریکوي. رښتینی صاحب، سهار په خیر. څومره جدید دا ور د خلکو غوښتنه ځکه چې په تیرو کلونو کې هم خلکو له حکومت څخه د دغو ترانسپورتي شرکتونو د تړلو او د هغوی د مسؤلینو د مجازاتو غوښتنه کړې وه. دا ور د دوی غوښتنه څومره جدیده؟
سلام صاحب، ساس اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار اوسیدونکي له حکومت څخه د دغه راز ترانسپورتي شرکتونو د تړلو او محاکمه کولو غوښتنه کوي چې د سفر پر مهال انساني ژوند ته پاملرنه نه کوي. هغه خلک چې د سړک د لارې کابل ته ډېر تګ راتګ کوي، دوی وایي چې څومره وګړي چې په جګړو کې وژل کېږي، په هماغه اندازه خلک د سفر پر مهال د موټر چلوونکو له لاسه خپل ژوند له لاسه ورکوي. خلک دغه راز د دغه پیښو پړپ تر ډېره پر دولت اچوي او وایي چې اړوند چارواکي تل په داسې حالات کې خاموش او بې تفاوته پاتې شوي دي. دوی دغه راز وایي چې حکومت ګڼو کسانو ته د ترانسپورټي شرکتونو جوازونه ورکړي، خو داسې یو څارونکي اداره بیا نه ده جوړه کړې چې د شرکتونو فعالیتونه وڅاري ترڅو معلومه کړي چې د هغوی موټرونه موټر چلوونکي او نور له ټاکلي معیار سره برابر دي او که نه دي. خلک دا هم وایي چې په پخوا وختونو کې به ترانسپورټي شرکتونو داسې موټر چلوونکي په دندو ګمارل چې هغه به مسلکي وه او عمرونه به یې تر دېرشو کلونو کم نه وه، خو دوی وایي چې اوس له بده مرغه دا معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. دوی یوې بلې ستونزې ته هم اشاره کوي، وایي چې د لویو لارو یو شمېر موټر چلوونکي په نشو اخته دي چې دا هم د ترافیکي پیښو د ډېروالي یو اړخ کېدلی شي. د دوی غوښتنه دا ده البته له حکومت څخه چې شخصي ترانسپورټي شرکتونه باید وڅارل شي، د دوی چارې وارزول شي او له قانون څخه سرغړونکي شرکتونه محاکمه وتړل شي تر څو په دې برخه کې اصلاحات راشي او د خلکو ژوند وژغورل شي.
بلې، په تېرو کلونو کې د ابدالي شرکت یادونه زیاته کېدله، خلکو تور لګوه چې زیات ټکرونه د دوی د موټرو په واسطه کېږي. په دې برخه کې د حکومت اجراءات په تېرو کلونو کې څه وه، خصوصا د دغه شرکت په مقابل کې؟
د خلکو ترمنځ دلته په کندهار کې دا مشوره ده چې احمدشاه ابدالي شرکت خپلو موټر چلوونکو ته د وختي رسیدو پر سر امتیازات ورکوي او دا د دې لامل کېږي چې ډرایور خپل موټر په ډېر سرعت وچلوي او د خلکو ژوند په خطر کې واچوي. خو د دې شرکت مسؤلین دا نه مني چې یاد شرکت یې هغوی ته د ژر رسیدنې په بدل کې مادي امتیازات ورکړي. موږ خپل د روسي پیښې په ارتباط چې پرون په غزني کې وه هڅه وکړه چې د سوي شرکت د مسؤلین سره خبرې وکړو، اما د فر سیاسي کوښښونو وروسته په دې کار ونفرنیدو.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتنی وو په کندهار کې. د کندهار اوسیدونکو وایي هغه ترانسپورتي شرکتونه باید جریمه او تړل سي چې موټر چلوونکي د سفر پر مهال د مسافرو له ژوند سره لوبي کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ننګرهار ته په سفر کې ویل چې د شفق په نامه د افغان قواوو پوځي عملیات له لاسته راوړنو او بریاوو سره دوام لري. ډګر جنرال تاج محمد جاهد پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل ننګرهار ته د سفر پر مهال یې د 202 شمشاد صحوی ځن له او امنیتي مسولانو سره په غونډه کې د هغوی ستونزې واورېدې او امنیتي وضعیت یې وارزاوه. تفصیل د شاه محمود شینواري په راپور کې.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د شمشاد صحوی ځن د امنیتي مسولینو ترمنځ په پرلهپسې ډول ناستې روانې دي چې د یکشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم په دغو ناستو کې برخه واخیسته. که څه هم دغو ناستو ته ژورنالیستان نه ورغوښتل شوي، خو د یکشنبې په مازیګر ناوخته په یوې خبري ناسته کې د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد وویل ده په دغو ناستو کې ټولو امنیتي مسولینو ته نوې سپارښتنې وکړې تر څو په امنیتي وضعیت کې خواله راشي.
موضوعاتی که راجع بر بهتر شدن امنیت و تامین امنیت بهتر
ده هغه ساهو پاره چې د زون مربوط دي د امنیت د خوالی او د امنیت د خونیتوب مو خبرته هدایت ورکړ شو. همدارنګه په همدې ولایتونو کې د شفق عملیاتو د تطبیق پاره ټینګار شو چې د عملیات د زون په ولایتونو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د منځوړلو په مو روان دي.
امنیت بهتر و سرکوبی و از بین بردن دشمنای مردم افغانستان و نابودی دشمنای مردم افغانستان فعلا جریان داره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شمشاد زون په کچه دغه ناستې ګټوري وبللې او زیات یې کړه چې د شمشاد زون د وو ولایتونو امنیتي مسولینو ترمنځ نه همغږي ستونزه به هم اواره شي.
هغه ټولې ننګونې چې په دې سیمه کې دي، هغه ټول امنیتي مشکلات چې په دې سیمه کې دي، او که هغه د مختلفو امنیتي ارګانونو په منځ کې د همغږي موضوع ده، که هغه د وخت په وخت باندې رسیدګي موضوع ده، او که هغه نور امنیتي مشکلات دي، په هغې باندې همه جانبه بحث پرون راسته روان دی. نن قدرمن وزیر صاحب هم تشریف راوړ، ولی صاحب اوس دا اوس چې متاسف په حالاتو دې نه مخکې هم عمومي بحث کې د ټولو قمندان صاحبانو سره د مرکز نه راغلي، او د ولایتونو کې چې کوم د امنیت قمندانان دي او امنیتي مسؤولین د هغوی سره ناسته لرله.
ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان، پروان، بامیان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د شمشاد صحوی ځن پوری تړلې دي. د امنیتي مسولینو په خبره د دې ولایتونو ترمنځ ښه همغږي به د دولت پر وسلوالو مخالفینو سهره تنګه کړي او هغه لارې چې پخوا پرې وسلوالو تګ راته کاوه د دوی پر مخ به وتړل شي.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نه سړیږي؟
تنفس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ بهر حالات کې بهر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راورسوي.
د هلمند پاړه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو ځانګړي راپورونه لاسادي راډو څخه.
نن دوشنبه ده او یو ځانګړی راپور په همدې خبرونه کې البته په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د کونړ د روغتیا رئیس وایي پروان میلادي کال کې په دې ولایت کې د ګوزان یا پولیو درې پیښې ثبت شوې دي. دغه ناروغي په هغو سیمو کې ثبت شوې چې له څو کلونو راهیسې د پولیو واکسین ته پکې اجازه نه ده ورکول سوې. دیني عالمانو په یو غونډه کې خلک وهڅول چې د خپلو ماشومانو د فلج کېدو د مخنیوي لپاره خپلو ماشومانو ته د ګوزان واکسین ورکړي. روح الله انوري او نور تفصیل.
په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی غونډې ته وویل په روان زیږدیز کال کې په کونړ کې د فلج درې مثبتې پیښې پیدا شوې، او که چېرته په ګډه د پولیو د مخنیوي لپاره کار ونه کړو نو امکان لري چې دې ته ورته نور ماشومان هم په دغه مرض اخته شي.
په 2018 کال کې د لومړي ځل لپاره درې مثبت پیښې د پولیو لرو، او په هغه مناطقو کې لرو کوم کې چې د 2012 کال نه راپدې خوا د واکسین برنامه ته اجازه نه ورکول کیږي. نو زموږ استاسو بیا ستر مسؤلیت دی چې د دې د ورکولو په وړاندې موږ تاسو خپل مټ راونغاړو.
کونړ والی وحید الله کلیمزی دینی عالمانو ته وویل له تیرو څو لسیزو په هیواد کې افغانان د بیلابیلو خلکو په فتوو وژل کیږي. هغوی ځانونو ته هر څه حلال او روا ګڼي، خو افغانستان کې د کوچنیو ماشومانو د پاره د واکسینو دوه څاڅکي او نور روا شیان د دې د پاره حرام ګڼي چې افغانان د ښې ورځې خاوندان نشي.
هر ورځ په دې ولایت کې یادې رنده مرمید مخالف رچی یا بده دولت طرف مشکلات پیدا کی، خود یو بیواز لوینه تویی، یو افغان وینه تویی، یو مسلمان وینه تویی، په واقعیت کلاس په کار شي مشرانو علمای کرامو تفاهم وکړي، څوک چې ځان افغان بولي نور د مخالفت نه لاس واخلي، د بدبختۍ نه لاس واخلي، د ورور وژنې نه لاس واخلي.
مولوی سید ولی الله وایي نن چې د پولیو ضد واکسینو خلاف کومه ډنډوره خپره شوې دا یوه سیاسي بڼه لري. هیڅوک د واکسینو د حراموالي په اړه دینی ثبوت نشي پیدا کولی.
په علمي حساب باندې فکر کومه دا فتوا به چا نه وي ورکړې. داسې څه فتواوې دي چې ورکړي دي؟ نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي پاکوالی دا د ایمان جز دی. په دې پاکوالي کې وقایه پرته ده، د مرضونو مخنیوی دی پکې. د دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دې طرف ته هڅولی دی چې تاسې د پاکوالي خیال وساتئ.
د غونډې برخوالو ته هغه کوچنی او ګلالۍ ماشوم هم وښودل شو چې د واکسینو نه رسېدو په وجه فلج شوی. مولوی سمیع الله ریحان وویل کاش چې اوس هغه څوک دلته موجود وای او دا ماشوم یې لیدلی وای چې چا پردی فتوی په جیبونو کې اچولی او ماشومانو ته د واکسینو مخنیوی کوي.
د ده په مور به څه تېرېږي؟ د ده په دغه کړېدلي پلار څه تېرېدل چې د خپل بچی دلته راوستی و؟ چې د دا د بچي خپې داسې وي هر ساعت د ده په کور کې غم دی، هر ساعت د ده په کور کې خفګان دی. تاسې همدغه بچی په خپلو بچو قیاس کوئ. عجیب خدا دی، د خپل اولاد دپاره پتلون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه پوهنتون غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه درس غواړم، د خپل اولاد دپاره ښه ډوډۍ غواړم، او د یو کلي او د یو لارې پرتی علاقې د هغه د بچي دپاره بیا دغسې فرض غواړم چې لا د خدای حق قربانې نشته.
غونډې ته نورو زیاتو دینی عالمانو او ډاکټرانو ویناوې وکړې او په خلکو یې غږ وکړ چې باید نور خپلو بچو ته د پولیو ضد واکسین وکړي او ماشومان د فلج له لاعلاجه ناروغۍ وژغوري. ډاکټران وایي په 2016 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 15 مثبتې پیښې موندل شوي چې یوه په هلمند، یوه په کندهار او درې یې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې دي.
په کونړ کې د روان میلادي کال پایله د پولیو یا ګزند درې پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې د دې ناروغۍ پر ضد د واکسین کمپاین ته وسلولو هلته اجازه نه ده ورکړې. د ناروغیو د تشخیص او وقایې د مرکزونو نړیوالې ادارې د راپور له مخې کله چې په 1988 میلادي کال کې د پولیو واکسین کمپاینونه پیل شول، تر اوسه د دې ناروغۍ کچه په نړۍ کې 90% کمه سوې ده. خو افغانستان، پاکستان او نایجیریا هغه هیوادونه ګڼل کېږي چې لا هم دغه ناروغي پکښې ختمه سوې نه ده. د پولیو د نړیوالې څارنې د تېرې میاشتې د راپور له مخې په پاکستان کې هم د دې ناروغۍ 15 پیښې ثبت شوې دي. په 2015 میلادي کال کې په نړۍ کې د پولیو یا ګزند 15 پیښې ثبت شوې وې چې 45 په پاکستان او 40 په افغانستان کې وې.
له هلمند محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د حقانی شبکې غړي هم اعدام کړي چې په افغانستان کې بې ګناه کسان وژلي او ټول بریدونه دوی کوي. محمد عارف وفا له لشکرګاه لیکلي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت باید د داسې موټر چلوونکو مخه ونیسي چې د موټر چلولو په وخت کې نشه کوي او د مسافرو ژوند په خطر کې اچوي. عبدالباري اکبر دوست له فرا لیکلي د هغو افغان طالبانو په باب د سم قضاوت وسی چې د قومي مشرانو په هڅو د سولې خبرو ته حاضرېږي. عبدالله خوګیانی لیکلي افغان سوداګر دي نور له پاکستانه مالونه نه واردوي بلکې نورو هیوادونو ته دي مخه کړي. دغه اوریدونکي په بل پیغام کې لیکلي په ولایتونو کې هغه چارواکي باید له دندو لرې سي چې پر مهمو څوکیو کار کوي خو کافي سواد نه لري. عزت الله بیا د ناړي ولسوالۍ د لارې د پرانستل کېدو غوښتنه کړې چې د ده په وینا له یوې نیمې میاشتې راهیسې د ناامنیو له امله تړل شوې ده. خیرالله افغان لیکلي د خوست په ښوونځیو کې د درسي کتابونو نه موجودیت زده کوونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. سمیع الله حلمي تندر بیا غوښتنه کړې چې په نورو هیوادونو کې دي ښوونکو ته د نورو زده کړو زمینه برابره شي.
په همدې خبرونه کې په یو ځانګړي راپور کې اوري چې خلک وایي په هلمند کې د مجبوروي له کبله کوکنار کوي. خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د کوکنارو عوایدو په دې ولایت او ټول افغانستان کې جګړه توده ساتلې ده.
زولا شمس له پکتیکا نه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو په پکتیکا کې په 88.5 سپو پاکه او صفا اورېدل کېږي. مننه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم صافه واضح او ریدل کیږي. د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسئ چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ورکو اجزانه د لټي پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 10 دقیقې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودین نوري.
په داس حال کې چې د افغانستان حکومت د هوښپاګو کسانو په اړه چې پرون په کابل کې اعدام شول نوې معلومات خپاره کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه ویلي چې د افغان حکومت له خوا دغه اقدام د خواشینۍ وړ دی. په هلمند ولایت کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکړ شوی. د هلمند امنیتي چارواکي دا جګړه تاییدوي. د ملي امنیت ریاست د حقانی شبکې د هغه مشکوک غړي د نیولو خبر ورکوي چې وایي د ملي شورا پر ودانۍ د توغندي حمله پلان درلود. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په سوریه کې د داعش ضد نړیوال ائتلاف ترکیه یوازې پریخي. د راپورونو له مخې یو ایرانی ول اصله بریتانوي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د ناصرګند تورونو له کبله په زندان کې ده. د روسیې پولیسو د موټر سایکل چلوونکو د یو کلب د 15 غړو په وژنه کې د لاسترلو په تور یو تن نیولای دی. او د لندن لومړنی مسلمان خاروال صادق خان د خپل لومړنی اقدام په ترڅ کې پروند يهودانو د ډلېزي وژنه یا هولوکاست قربانیانو ته درناوی وکړ.
پولند خبرونه کې یو خبر دا و چې په هلمند کې یو ځل بیا د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د جګړو راپور ورکول شوی دی. د دې ولایت امنیتي چارواکي هم دغه جګړه تاییدوي. په عین حال کې طالبانو د جلسوې ډلې یو مشر د ملا اختر محمد منصور ډله د گاونډوي هیوادونو په ګټه په وسلوال فعالیت تورنوي او له داعش سره د خپل ډلې د اړیکو تور ردوي. جزئیات له احمد تکل نووري.
د هلمند امنیتي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په مرجه ولسوالۍ کې نښتې شوې دي. د هلمند د امنیت لپاره د اپراتیفي ډلې مشر عبدالجبار قهرمان ازادۍ راډیو ته ویل چې د مرجه ولسوالۍ په ترخنه او سیمه کې په دې وسلواله نښته کې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د اصلي ډلې یو شمېر کسان هم مړه او ټپیان شوي دي. ښاغلی قهرمان زیاته کړه چې په هلمند ولایت کې دا نښتې د سیمو د کنټرول پر سر د طالبانو ترمنځ پیل شوي.
د مرجی د ولسوالۍ په ترخه ناوک سیمه کې نشته سوی ده او د ملا محمد رسول ډلې بیرته خپل وضوع هلته اصطلاحباندې ښکاره کوي. دواړه طرفه په هلمند کې نفوذ لري او کوښښ کوي چې ساحې او منطقې په خپل کنټرول کې ولري.
قهرمان زیاتوي چې د مرجې جګړه د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ د هغو جګړو لړۍ ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې په هلمند او فراه ولایتونو او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې پیل شوې دي. په همدې حال کې د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو ډله وایي چې د مرجې په ترخنه او سیمه کې له مقابلې ډلې د هغو ټولې پوستې نیولې دي. د ملا محمد رسول سیاسي مرستیال ملا منان نیازی ازادۍ راډیو ته وویل د سیالې ډلې د ځپلو لپاره یې مرجې ولسوالۍ ته سلګونه وسلوال استولې دي. نیازی د ملا منصور ډله د ګاونډیو هیوادونو لاسپوڅې وبلله او ویې ویل چې نورې سیمې به هم ترې ونیسي. ملا اختر محمد منصور له ملا محمد عمر څخه پاتې د طالبانو د اصلي ډلې مشر دی چې ویل کیږي په پاکستان کې اوسیږي. نو موړی ملا محمد رسول له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په اړیکو تورنوي. خو ملا نیازی وایي چې داعش مذهبي ډله نه ده او دوی اړیکې نه ورسره لري.
داعش په افغانستان کې حقیقت لري، دا غیر مذهبي یو پدیده ده. دا په افغانستان کې د منلو وړ نه دی. افغانان د پاره د پښو د شدو ځای نه ورکوي. دا خالي پښ تبلیغات چې موږ په خلاف هم سایګانو کړی دي، روسانو کړی دي، دغه پر سر باندې دغه مسوس ملیونون ډالر اخیستي دي. مسلمانان ویني په دغه سبب کړی دي. نو د دوی یو هر دفعه موږ باندې دغه ده چې دا د داعش خلک دي او په دغه سر باندې د مختلفو ملکونو څخه پیسې اخیستي دي.
د یادونه وړ ده چې طالبانو د خپل منځي اختلافونو د حل لپاره خورا زیاتې هڅې وکړې او حتی څو وخت مخکې اعلان وکړ چې د مشرتابه پر سر د دوی مخالفتونه حل شوې دي. خو په داسې حال کې چې افغان حکومت د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو لخوا د قاطع اقداماتو سپارښتنه کړې، د هلمند وروستۍ جګړه ښیي چې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ اختلافونه نه یوازې کم شوي نه دي، بلکې یو نوي پړاو ته رسېدلي دي.
ده سره ټول وکړه، ده سره دا ساده
ځغه واکې
د څلور دیوالونو په منځ کې نږدې نیم هکتار کرل سوي کوکنار حاصل ته رسېدلي دي او نږدې 15 نفره بوخت دي چې په وړو وړو تریاکیو کې د کوکنارو شیره یا تریاک راټول کړي. دغه کسان یو هم فکر نه کوي چې د دوی لخوا یو یو څاڅکی راټولېدونکي تریاک هم د نړۍ نورو بازارونو ته ځي او هم د روانې جګړې یوه برخه تشکیلوي. د کوکنارو کروندګر او نشګر یاد کش خپل مجبوریت بولي.
دا تاریخ چې دی د هلمندوالو د افغانستان د خلکو دغه روایت زفراسو دولت خو هم ډېر معنی خوا پر بدی چې میر کوي خلک ورته مجبوره دي خپل داسې کسب نشته نه دی سپاری شته چې دی خدای روزي به پیدا کړي د ماشین په وجه یې روزل کېږي د دوا معنی دوایو خلک ورپا شي ام جړی مرض یې کړی دی د مجبورۍ سم کړلي زه خلاص وم که څه هم ټول کور نه خپل مصرف ته جوړیږي نه معنی هغه زموږ مصارف ته جوړیږي بله ورته مجبور یو معنی به و مرض اخته ی اوس
علت چې څه معنی مجبوري ده بل کار روزګار نشته دغه مور کار روزګار بل نه خدمت شته نه یو بله روزانه شته دغه روزانه او دغه کښو کارونده
د هلمند چارواکي هم په دې عقیده دي چې دلته د روانې جګړې یوه لویه برخه د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویلېږي. د هلمند امنیه قمندان وایي د نشي توکو قاچاقوړونکي د جنګونو په تودو فصلونو کې وسلوالو ته پریمانه پیسې او وسلې ورکوي. د هلمند امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ته وویل د هلمند د نشي توکو په قاچاق کې د ځینو داخلي کړیو تر څنګ د ګاونډیو هیوادونو ځینې لوړ پوړي کسان هم لاس لري. سرجنګ هم دا مني چې دلته د وسلوالو لخوا د پیل سوي جنګ ډېر امکانات په همدې ولایت کې د تولید سوو نشي توکو د قاچاقبرو لخوا برابرېږي.
افغانان خو به یې دلته کري دي چې به یې تر ایران وړي له ایران وروسته څوک وړي دا څوک دي دی چې د ایران وزیر د داخلې مکملا لاس لري هغوی یې وړي د هغوی سرحدي قواوې او دا ترافیکي تر ترکیې او بالاخره تر اروپایي او مملکتو پورې دلته دوی اصلن سمنګران اول درجه چې دي هغه
سر جنگول د هلمند جګړه چې په تیرو اوو میاشتو کې تر بل هر وخت ډېره شوله ورسوې ده یو لامل یې د قاچاقوړونکو لخوا وسلوالو ته د درنو وسلو او پریمانه پیسو ورکړه ده. د غشمیرو له مخې چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې د څانګې لخوا ورکول سوي دي ویل کېږي د افغانستان څخه په سولو کې 22 هیروین او 85 په سولو کې تریاک د تاجکستان او د مرکزي اسیا د 5 جمهوریتونو له لارې بهر ته ځي. یو بله لار د هلمند د شمالي ولسوالیو د لارې پر نهر سراج ګرمسیر او تر هغه وروسته د خانشین او دیشو ولسوالیو د لارې د پاکستان او ایران هیوادونو ته غځېدلې ده. د هلمند امنیتي مسولین وایي همدا لامل دی چې وسلوالو په دې وروستیو کې د شمالي ولسوالیو تر څنګ په خنشین او نرسراج کې سختو جنګونو ته زور ورکړی دی. په هلمند کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي سږ کال د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل سوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې دوی د کمپاین لپاره چمتو دي خو تر اوسه یې د مرکزي حکومت لخوا د ماتولو ښکاره پلان نه دی ورکول سوی. سید احمد ورور هم دا مني چې د هلمند د جګړې یو پر اړخ د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا تمویل او پر مخ وړل کېږي.
بلکل مستقیمه رابطه لري د کوکنارو کښت نشي توکي دا د جنګ سره مستقیمه رابطه لري. البته ویلی سو چې دا د جنګ تمویل دی ځکه په اکثر مناطقو کې د دې پر سر باندې د کروندګرو څخه پیسې اخیستل کېږي د عشر و زکات او نورو په نامه باندې چې د خپل جنګ تمویلوي.
ورور وویل که سږ کال په هلمند کې د کوکنارو پراخه کرل سوي کروندې ماتې نه سي د حاصلاتو وروسته به وسلوالو ته ډېرې پیسې په لاس ورسي او یو ځل بیا به د وسلوالو د جنګ کرښې غښتلې سي. که څه هم د نشي توکو د کرکلي او تولید په برخه کې د ملګرو ملتونو وروستۍ سروې لا نه ده خپره سوې خو د نشي توکو او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو این او ډي سي وایي په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې 244 زره هکتاره ځمکه په کوکنارو کرل سوې وه. یا د اداره که څه هم نه وایي چې ولې خو اټکل کوي چې سږ کال به د کوکنارو کرکله په خاص ډول تولید نسبت نورو کلونو ته کم وي. په هلمند کې د اوپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان هم په دې ولایت کې تولیدیدونکي نشي توکي او په هلمند کې د قاچاقبرو پراخرول د امنیت د ټینګښت په وړاندې جدي ننګونه بولي. کارمان که څه هم د کوکنارو د کروندو په ضد د پیل کېدونکي کمپاین د ډول په اړه ونویل خو زیاته یې کړه د کوکنارو د ماتولو پلان یې جوړ کړی دی.
موږ سږ کال
اوس یې د وخت تر مخه نسم درته رسوا کولی. یو داسې تدبیر تر کار لاندې لرو چې کېدای شي چاته تالیا ګټه
ولکړي. په دې کې مه خلاصه کوئ چې تاسې بلا واخلم چې ټکټر بوزه تالیا کړنګه دا تنا په دې کې نه چې ولاړ سم مسایکلا کې ټکټران بوزه کمپین دغه تاریخ مات کړه. نو دې ته خلک کمپین وایي. ما تېشته بارها د پې ویلي چې جګړې دغسې مسایل کمپینونه دا مختلف ډېرې داسې خبرې دي په اصطلاح باندې چې هېڅ څوک یې حتی استاسولی نه شي کېدای شي لویه ضربه وارده.
سره له دې چې حکومت د 2003 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې په مټ په میلیونونو ډالر د فوډ زون پر هغه پروګرام مصرف کړل چې له مخې به کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو دانو او میوو ته مخه کوي. خو د هلمند بزګر وایي د تریاکو بازار ګرم دی او تر هغو نور توکي نشي کړلی چې د پروسس تر څنګ یې نړیوالو بازارونو ته لارمندلی نه وي.
ته کمپین راغلی کمپین خو نیش شروع دی ته څنګه دا د نیوش تاریخ څنګه ماته دا خلک ته څنګه خو ته د دې ملک سړی ته وزیر یې ته دلسوزه یې ته پاچا یې دغه ستا وسیله ده چې تیکه که سم ده کې راسم لیکې چې دا ټول وطن نرم شږم وژنې په والله کې راسم لیکې.
د حل لار څه ده؟ د نشې توکو قاچاق او کاروبار چې په ټولیز ډول یې منبع د کوکنارو کروندې یادېږي او د هلمند د امنیت د خرابېدو یو اساسي لامل هم بلل کېږي څنګه ورکېدای سي؟ لیکوال او شنونکی زین الله ستنگزه په اړه وایي
کله چې حکومت قانون پلي کړي فساد مابند ویسي طبیعي ده چې قاچاقبر په هغه سیمه کې ګزاره نسي کولی. قاچاقبر ته د کار زمینه نه برابرېږي. کله چې خلکو ته کار روزګار زمینه برابره سي تریاک نه کړل کېږي قاچاقبر نه پاتېږي په سیمه کې. دا یوه لار ده. طبیعي ده چې د قاچاقبر د مخنیوي لپاره باید رښتینې ګامونه واخیستل سي خو تر اوسه پورې دا کار نه دی سوی د هغوی سره معاملې کېږي.
د نشي توکو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو د مالیې وزارت یو شمیر افغان قاچاقبر په خپل تورلس کې شامل هم کړل او دا لړۍ داسې دوام هم لري. ځینې ستر قاچاقوړونکي نیول سوي هم دي خو کتونکي وایي د کوکنارو کرل دي یا قانوني سي او یا دي د ختمولو دپاره د خلکو پر عامه پوهاوي سربېره داسې پروژې او دوامداره پروګرامونه تطبیق سي چې کروندګر د سره دغه کرلو ته اړتیا پیدا نه کړي. په دې سره به د حلال او نورو میوه دانو کرلو ته د زمینی د برابرېدو تر څنګ دغه جنګ مخه هم نیول سوي وي چې ویل کېږي یوه پراخه برخه یې د نشي توکو د تولید او قاچاق له اړخه تمویلېږي. د نشي توکو او کوکنارو څخه ځو خو په بل راپور کې به د افغان ځواکونو له منځه پر هغه طرحو او پروګرامونو بحث وکړو چې په هلمند کې د امنیت ټینګښت سره مرسته کوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې یو ورور ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. خو د یادونې وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي. دغو دوستانو ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولی په یوه، دوه، درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسو تلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي راډیو له لارې نه خپرېږي. تاسو هیڅکله تشویش مه کوئ. ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسو له ازادي راډیو نه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل در ولولم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه د سادیس عرب را لېږلی دی. دای په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي راډیو لاره داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د ده د کاکا د زوی په هکله پکې معلومات دي. د ده د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یولس کاله کېږي چې له ایرانه ورک شوی دی. ګرانه وروره، د شریف الله په هکله د ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو دا دی د تاسې ایمیل مو ولوست. که د شریف الله په هکله چا ازادي راډیو ته تلیفون وکړ او د ده په هکله یې معلومات درلودل، نو اتمن به یې په ایمیل کې زه تاسو ته درولیږم. خو دا دی د تاسې پیغام مو خپور کړ په دې هیله چې د تاسې د ورور زوی شریف الله پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 4 4 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونورید، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته رالیږلی دی او د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه نبی الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شهیدانو کلي اوسیدونکی نبی الله یم. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او کوني ملاخیل او خپل نوم علي خیل معرفي کوي. کله وایي وایي زه د پاکستان د سوی اوسیدونکی یم، کله وایي وایي زه د هلمند یم، کله وایي وایي زه په دې ارغنداب ولسوالۍ کې د یو کلي یم. خو دی لدن خپل کور ورک ده. لدن ما پوښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو، کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلانې زه یم. خو خپل نوم یې علیخیل او قوم یې ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپل نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبی الله د تلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 ووهئ په خپل تلیفون کې. بیا او یا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د همدې شمېرې تکرار 00 اویا شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. که د هر چا علیخیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبی الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیاست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه د پرار ولایت بل بلک ته ولسوالۍ کښېنې د چکاو د کلي کښېنې خبر درکوم. زما د ماما زوی دی، شپه نامه د حضرت د تازګور ماما زوی دی. دا چې تقریباً 15 میاشتې کېږي چې ورک شوی د کوره نه ده راکړی، ولا هم هېڅ مالیات نشته. که دا هر چا راته پیدا کوي، جایزه هم به ورکړم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0-2-1-0-2-4-4-3. دا زما ټلیفون نمبر دی. وسلام.
زه جابلوکریم اسدزی کندهار ولایت د سیم بلک د بیش بارډر سره ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو زوی ورک دی، ډېر پریشان یم، ډېر درخدر یم، ډېر د خدای د رضا لپاره سی د راډیو د لارې دا پیغام د خلکو پورې ورسوي. خدای مې شاد او آباد کړه. زما زوی بهرام نمیږي، زه جابلوکریم اسدزی د سیم بلک څخه خبره کوم. زما زوی بهرام نمیږي، د څوارلس کال دی، فرنګ سوربخون دی، شپاړس میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. و آل مسلمان وروزه که معلومات وي، که په کور کې وي، که په وطن کې ورسره وي، که په وطاق کې ورسره وي، که د طالب ورسره وي، که د حکومت ورسره وي، که په هر ځای کې چې وي، زموږ سره د خدای دپاره همکاري وکړي. دغه کوچنی چې هر ځای وي، زموږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ونیسي.
السلام علیکم زما محمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم زما غواکان د شل کال کیږي چې ورکه نو معنی دې دوستم روتم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی که هر چا ته معلومات یې پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش نمبر یاري بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي خدای پامان.
زه د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی دی. زموږ سره تاسو په تماس کې زما نوم مساکریان دی. زما یو ماما دی دا درې کاله کېږي چې ورک دي. زما حساب په نامه دی د ساجي اکر زوی دی کار یاده په دې هکله معلومات په یاد دی په خپله زما غریا دندې والا زما نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه که هر چاته په دې هکله معلومات ته نو ما ته دې په دغه لمبر زنګ.
الو زه عبدالرحمن اسیف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده دا دوه کاله کېږي نادرکه ده. نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. شماره یو ځل بیا تکرارو صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. والسلام.
بله السلام علیکم پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زوی دا ډیر وخت کېږي چې نه درته سوی دی او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دې زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا مننه ژوندی جیوي ازادي راډیو.
زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاري ملا عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی وو چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپل نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو السلام علیکم. زه خپل الحمدلله یم د زابل د خاکابغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي. خپل نوم عبدالقهار زه د لال محمد اخوندزاده زوی یم د سراج الدین اخوندزاده لمسی یم. که چا ته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. خپل انعام ترلاسه کړي نورم وخت نه ضایع کړم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري